ایم خوش آمدید سوانسی.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ډیر موضوعات په خطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ارتباط وي. وبګورو چې نن په کومو موضوعاتو خبرې کیږي، تر دې دمه په کومو مسایلو خبرې شوې دي او چا خبرې کړې دي. په خطر کې د ازادي رادیو خبریال راتب نوري به د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول لبوش سره وي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان د افغانستان د دولت ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکي ګاز وشیندل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی دی. جنرال کینډ مکنزی پرون ماښام په ارکی له ولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وشخید. د ارک د خبر پانی له مخې جنرال مکنزی ویلي چې په داسې مهمه ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار وکوي. په خبر پاڼه کې همدارس راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لری کړل. د بلخ د والی ویندوی منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د وای د پولیسو و مسؤلان له دندو لري شوې دي. په هغوی کې شپږ تنه د حوزو امیران او بل د ټیټ رتبه چارواکی دی. د ازادي راډیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو اونیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسلوال غلاوي زیاتې شوې او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم ډېر شوی دی. هندي چارواکي وايي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستۍ پاتې برم ته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې منتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برمته شو. د نور ملګري تر دې وړاندې طالبانو خوشي کړی وو. د شپږیزه کرکټ لیگ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غر زمریانو او آمون هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د سپتمبر په 6 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په امریکا کې د حساسیت او وخیستونکو ناروغیو د ملي انستیتوت مشر ډاکټر انټونی فاوچي وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې خبري سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیره کړې ده. ډاکټر فاوچي پرون وویل چې د ځکه د ترامپ له خبري سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خوشینهونکي دي. هغه له ام اس ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کورونا د وبا تر ګډېدو مخکې وو د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو. د همدارس خبرداري ورکړ چې د حواله سړېدو او د ژمي لراتک سره به ډیر خلک په کورونو کې دننه پاتې شي او له دې سره به له یو وګړي بل ته د ویروس ته انتقال امکانات لا ډیر شي. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټاپو کې مظاهره کړې وه اوشکې بهیونکی ګاز استعمال کړی دی. په لیسبوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کمپ موریا کې د اور د لګېدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي په لارو او سړکونو کې شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومته د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسبوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخه ونیسي. د یونان له تلویزیونونو په خبرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر مظاهره چانو پولیسو په ډبرو ویشتل او پولیسو پر هغوی د اوشکې بهیونکی ګاز استعمالو. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمېر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی و نیولې دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 15مې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض په دود مظاهره کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلی شوي دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو لپاره سختې هلې ځلې کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس برخي ویلي چې زرګونه کسان پرون هم د دې هیواد په پلازمینه منسک کې راغونډ شول او د شزو د لاریون پلان یې درلود. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وایي چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کوي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کومو موضوعاتو بحث کیږي؟
مګر لمړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. په هغو مسایلو باندې څه توافقی دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمېر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولې.
اته د خلګو مریضان په کورو کې در او شپخانې ځان نشه رسولي ځکه سړی موټر په کور کې نه لري.
د امیرختیا وزیر پکتیکا ته تللی وو.
پلاج منه یو کله پکتیکات اوسیدونکو سره سیمه به ټول روختونه ته ځینې ډاکټران ورکو دا یو غټه ستونزه د پکتیکات اوسیدونکو لپاره.
تاندې څنګه گی او حقیقت سره پروګرامونه هم په خبرونه کې در هورو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماشام تر اوسه منځنۍ سپدول شپږنیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 سپاوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو پر ایجنډا بحث کیږي. دوی پټیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغو جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره لدی چې ویل کیږي دا خبرې به ډېرې ستونزمنې او پیچلې وي خو د خبرو له ځایه راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پخلاینې پر روحیې د خبرو میسته کښېنستی دي. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري چې په قطر کې دی له هغه ځایه راپور راکوي.
د لوی مراسم د تو میاشتنی شک او تردید وروسته بالاخره جوړ شول. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانیسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه. د دغو خبرو پایل په سر کې لږ لوی سره مال وو خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی د خبرو تر لڅرګن پیغام سره راغلي. لومړنی خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاري او مستقیم اغیز لري. د ملي روغی جوړې د علي شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولې اور بند ده. له طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کشیږي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا کڅه هم د اور بند خبره نه کوي خو د مذاکراتو پر مهال د حوصلې پر لرلو ټینګار کوي.
د هیوا د منابع په نظر کې ونیسي او دا نه هدف
د دغې ناستې په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوی 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې د راتلونکو ورځو د بحثونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیا کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نورالله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبان لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیزاد هیله مند دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسي او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسي.
د فبروري په 19 د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 شروع شوې وای. خو د ځینو پیشرتونو له کبله چې طالبانو درلو او ځینو دلایلو له کبله چې افغان حکومت درلو دا خبرې اترې تقریبا 8 میاشتې وځنډول شوې. اوس دا خبرې اترې شروع شوې، معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راسي کیا. دا پوښتنې د وخت په تیریدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي راډیو، دوها.
ل راتب نوري سره په څو شیبو کې بیا هم تماس نیسو او د ورستي وضعیت په اړه معلومات ترې غواړو. خو اوس د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر د څرګندونو په باب د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر غوښتنه کړې ده چې طالبان دې اوربند ومني. همداراز د افغانستان څخه تللي پلاوی او طالبانو پلاوی په دې موافقه کړې ده چې دوه ګروپونه جوړ کړي او په دې موضوعاتو خبرې وکړي چې په کومو موافقه لري او په کومو د نظر اختلاف لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
as one of the topmost issues in the minds of the people reduction in violence in significant way in a way that
de khalko pa zehn ke yow muhim mas'ala de tashaddud bi khin kamidal di de bashari khwahumi par asas urban di da se che munghil la ruche pa daimi urban badal shi.
په دوه کې پرونده افغانستان د سولې د کانفرنس په پیل کې هم عبدالله په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقي پروسس پای په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی وو او د پریکړې په دوه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پریا شو. د امریکا حکومت وایي چې په دوه کې رواني خبرې د افغانانو ترمنځ یو حقوقي مشران دی او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړونکی برخه نه پکې اخلي. خو کچيري هر یو خپل امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوه کې د سولې خبرې د واشنگتن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده. خو ویل چې د دیموکراسۍ د واکمنۍ لارې تر ټولو غوره حکومت کېدلی شي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي. خو د دایمي اوربند اعلان د ښځو او لوژکوی حقونه د طالبانو د زرګونه وسلوالو بي وسله کېدل او د هغو غیر قانوني وسلوالو برخلیک چې ځینې له حکومت سره یو ځای شوي دي د دې خبرو سخت ټکی بلل کېږي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د ښځو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
بیرته دوه ته ورګرزو. راتب نوري د ټلیفون لارې را سره ده. نوري صاحب تاسو تر کله وایم پرون دوه کاری ډلې جوړې شوې، تاسو هم په راپور کې ورته اشاره کړې و چې دا دوه ډلې په خپل منځ کې د بحث ایجنډا وټاکي. آیا معلومات لري چې دوی تر دې دمه کوم مسایل په ایجنډا کې شامل کړي دي او نن چې لا سهار دی دوی بیا خپل خبرې لسره پیل کړي دي او کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل دا کاري ډلې خو وټاکل شوې پرون او قرار په همدې و چې دوی له غرمې وروسته خپل کار شروع کړي. کوم معلومات پر اساس چې موږ لرو دلته پوښتنې کړي دي دوی خپل کارونه تخنیکي کارونه شروع کړي او حنیف اتمر هم د بهرنیو چارو وزیر هم اشاره درلو چې دا یو ډول د مذاکراتو تقریبا رسمي پایل دی ځکه چې دواړه لوري سره کښېنستلې او کاري ډلې جوړې کړي او دوی بیا په تخنیکي مسایلو ډغېږي چې په اجنډا کې هغه عمومي بحث چې د دواړو ایاتو کېږي په هغه کې په کومه موضوع باندې اول یا دوم ځل دغسې بحث وشي. نو دغه دی نن خو تر اوسه سهار ډېر وخت دی شپږ بجې دوهې په وخت نو اجنډا له مخې دوی وروسته لیده کاته شروع کوي او په اجنډا کې راغلی چې نن به دغه وي هلته لیکل شوي چې د سهار خاص یا مخصوص چای چې د دواړو ډلو ترمنځ به دا کار کېږي او دغه وروسته قرار قرار به بیا دواړه هیزي خبرې شروع کېږي او نن مقامات د افغانستان چې عبدالله عبدالله ونی فتمري دوی بیرته کابل ته ځي او حیات پاتې وي دوهې کې.
بله نوری صاحب داسې ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو ترمنځ کله سره مخامخ کېږي وایي فضا ډېره ښه ده او داسې معلومیږي چې برخلاف د دې چې په افغانستان کې جنگ د دواړو خواوې له بل سره په جګړه کې بوختې دي دوی وایي یو بل ته مسکیږي او په نرمه لهجه خبرې کوي او یو ډول د پخلاینې روحیه له دواړو ښکاري. همداسې ده
ستاسو خبره بیخي پر ځای که څه هم پرون له رسمي مراسمو وروسته داسې اندېښنې وې چې ګواکې دواړه خواوې به سره ډېر صمیمي نه وي او دا خبرې اترې به کېدای شي په هر کوچنی پړاو کې به له خنډ سره مخامخ شي خو بیا وروسته وکتل شو چې دوی رښتیا هم سره کښېني بانډار کوي غېږ سره ورکوي خو دغه او پوښتنې چې ما هم کړي دي د دواړو خواوو د آیتو څخه دوی همدا وایي چې فضا د سمیت فضا ده او دوی دې ته امیدواره دی چې دغسې خبرې اترې په یو ښه فضا کې او له غټو خنډو پرته مخ ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه راتب نوري و د ازادي راډیو خبریال په قطر کې. بیا به هم راتب نوري د قطر له غونډې موږ تاسو اوریدونکو خبروي له ازادي راډیو سره اوسئ. په قطر کې بین الافغانی خبری
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی. د سولې په برخه کې یو شمیر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصته په ګټې اخیستنې سره په رښتینې ډول د مذاکرات بریالي کړي. د دغو بنسټونو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ایز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده چې د اغیزناک کېدو په صورت کې به عملي کول کلونه نور وخت ونیسي. نور حال د ډیوې نادر پر راپور کې
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې له پیل سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینی ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پیل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافات له منځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی هم د طالبانو خوا او هم د افغان حکومت لپاره چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه کدوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکای متحده ایالات په دغه عمر لیوالتیا چې اوس دغه موضوع تر شا دی شاید په دغه لیوالتیا پاتې نشي.
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه دا هم ده چې افغان سوله کې د ټول هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قرباني ورکړې دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناستي باید افغان وژنه بند شي.
نو په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو موارد د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
انو مه حمید نور سید د کونړ ولایت اوسیدونکو وختونه ممداده چې یعنی د سیو خبرې وکړي چې دوی فقط هم د غسل د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو د سی وختونه دوی وی چې هغه د صلح د خان سبب وګرځي.
مدلا عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اړخونه غوښتنه دا ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سونه چې زر کیږي مذاکرات کې یو ښه فضا رامنځته شي.
نوم می اصغر خان دی، د دریفیج اوسیدونکو. په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس. هله مود دینه دا چې دواړه جانبین باید نرمه خوخه څولې ترجمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
زمانم ناصر ملنزی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دا مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې افغانانو سره چې کومه دښنه ده غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي، موږ وچه ډوډۍ سپور ډوډۍ غواړو خو سوله غواړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې د ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او نورو چاپي او ډیجیټلي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. دا خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللی چې له ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلومات مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې دو لسیزو جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان ناامن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي تر هغو به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمیر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خبر کړی او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملی ګام دی چې شکیلو خواوو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسېدا لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللي او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکن شوي چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خومیل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین له لیکنې سره سم دواړه هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وای ولسمشر ترامپ څلور کال په خوا د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین په محل ژمنه کړې و چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه مهال د ده د ژمنې پوځي قمندانان، دفاعي مشران او حتی د ده د جمهوری پال ګوند د کانګرس غړي اندېښمن کړي و چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرېنه ښودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 امریکایي پوځیان کافي دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار.
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په 40 کیلومتري کې موقعیت لري، اوسیدونکي هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سم د ژوند بیلابیل چارې، سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشه رسولي، ځکه سړی موټر په کور کې نه لري، وسایل نه لري.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکو نور احمد هم دا غ پیښه کیسه کوي چې د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه شوی.
زه یو ځای خلکو مناسه زخمی په لوي ویواله ما، یعنی زه له پروت هم د پزیم بجره پیښه شوله. ټلیفون مې وکړ، زوی تم ټلیفون وکړ، یو زوی تم ټلیفون وکړ، هغه په کابل کې و. دستی په دستی ټلیفون باندې په راغال کې باندې سپاس بجې ټلیفون کاته شو. کچیر د کابل سره په لاګړې کې به التزما زمون کې آلو کړی شات، بیا د شار سره وروسته بیا زما زمون خبر کړی. دا سول سول ده
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دیاړه خبرو کولو ډاډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هله داده چې دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د ګواښونو پروا و نه کړی او د مخابراتي شبکو فعالیت ته دوام ورکړي.
نو موږ هیڅکله نه غواړو چې په دې برخه کې ولست زیان پیښ شي. خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالۍ کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز دلت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیکا کې له ډیرو کلونو راهیسې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت اوسیدونکو په تیره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وای د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شبنه پکتیکا ته د سفر په مهال وکړه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنیو ته وویل په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچیرې هلته خزینه ډاکترانی نه وي، د ولایت لپاره دی د مرکز کابل او نورو ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې دی په دندو وګماري. نوموړي زیاته کړه د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 یا بسترو 30 بسترو ته لوړ کړي.
د وزارت صحت عامه قراردادي ما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالۍ هغه کلینیکان چې زنانه شزنی ډاکټر نشته په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا شزنی ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمیر استازي هم ملګري ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکي د عامې روغتیا سرپرست وزیر دا مستایا چې د یاد ولایت روغتیایي ستونزې لنګ دی ولیدي.
موږ روختون مخکې 15 بستریز دو د اجمنه وکړه چې دا روختون به سل بستریز کې دا د پکتیکا ولایت خلکو لپاره ډېر غټ کومک تستې د پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل دا اجمنه وکړه پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره چې موږ به ټول روختونو ته ښځینه ډاکټران ورکړو دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره لیدونه ډېره زیاته مننه کوو چې دی راغو موږ سره دا اجمنه وکړه چې موږ به تاسو روختونونه او زنانه ډاکټران در
په ورته مهال د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکری وویل چې ولسمشر سره په خپل وروستۍ کتنه کې د پکتیکا والو ستونزې نیغ په نیغه هم شریکې کړي او له ولسمشر د حل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی.
اوس هم ستاسو څو پیغام ولم چې د افغان بسیم دا ته سوه اتلس شمېرې له لارې مراسته ولیدي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د طالبانو او حکومت لومړی اقدام باید د دایمي اوربند ټینګښت وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالي څخه لیکلي د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو خو افغان حکومت او طالبان باید د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. الهام جان د هلمند له نهر سراج څخه لیکلي دي وایي زما په نظر طالبان باید اوربند ومني سولې ته تاوان نه پیښیږي. محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکلي دي زما په نظر هم دواړه خواوې باید اوربند وکړي. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري ساعت 8:13 شوې دروانه.